زیاته مننه کوم احمدی صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. د دې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس له ملګرو ملتونو غوښتي چې ملا هبت الله او د طالبانو نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. په نړیوالو مسایلو کې د اسپانیا د یووالي په پلوي د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې د مظاهرو په اړه راپور لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د ورکو عزیزانو او د انصاف په لټه کې پروګرامونه خپاره کړو. قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی: د افغان حکومت اجرایه رئیس ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې طالبان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. د مشرانو جرګې پر حکومت غږ کړی چې پر جوران کرخه د اغزن تار د غځولو مخه له هرې ممکنې لارې ونیسي. او سعودي عربستان پریکړه کړې چې پر روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکوي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه: د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې مطرح شوه. یو کال مخکې ولسمشر اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د ملا هبت الله او د طالب مشرانو او همداراز د نورو تروریستي ډلو د مشرانو او قمندانانو د شاملولو غوښتنه کړې وه. د مشرانو جرګې پر حکومت غږ کړی چې پر جوران کرخه د اغزن تار د غځولو مخه له هرې ممکنې لارې ونیسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پرون وویل چې د پاکستان لخوا د جوران کرخې په اوږدو کې د اغزن تار غځول د منلو وړ نه دي او باید د دې کار مخه ونیول شي. پاکستان له افغانستان سره په خپله اوږده پوله په لسګونو ځایونو کې د څه باندې 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د موانعو د جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې هدف یې د پولو د امنیت ټینګول دي. د بلخ ولی عطا محمد نور وایي دی غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. ښاغلي نور پرون دا خبره په مزار شریف کې د ترکیې په قنسلګرۍ کې د ترکیې د جمهوري ورځې د څلور نویمې کلیزې په لمانځه غونډه کې وکړه. عطا محمد نور همداراز وویل چې د حکومت د مشرانو د بېغورۍ له کبله په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. لازده رادیو خبرونه اوري. د نړیوالې اټومي ادارې مشر وایي چې ایران له شپږو لویو قدرتونو سره د شوي تړون له مخې خپلې ژمنې عملي کړې دي. یوکیو امانو دا خبره پرون په تهران کې له اوبخیل ایرانی چارواکو سره تر لیدنې وروسته وکړه. د نړیوالې اټومي انرژي په بیان کې د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې په بیان کې راغلی چې ښاغلي امانو د ایران د ولسمشر حسن روحاني، مرستیال ولسمشر علي اکبر صالحي او د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. د ولسمشر حسن روحاني لخوا په یو خبره شوی بیان کې راغلی چې له تړون سره سم هر څه ښه پرمختګ کوي. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې د اټومي تړون تر چتر لاندې د یورانیم له غني کولو لاس نه دی اخیستی او همدارز د توغندیو پروګرام یې ټولې نړۍ ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې د کردستان د خپلواکۍ په اړه لانجې لا هم روانې دي، د دې سیمې مشر مسعود بارزانی ویلي چې له واکه به لاس واخلي. مسعود بارزانی چې یو اویا کلن دی پرون د کردستان په مرکز اربیل کې د پارلمان غړو ته وویل چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به خپله دنده پرېږدي. هغه پر پارلمان غږ وکړ چې د کردستان د مشرتابه د څوکۍ د ډکولو لپاره غونډه وکړي. ما پارلمان ته یو لیک واستاوه او ورته ومې ویل چې زه په هیڅ قیمت بله قانوني دوره نه تیروم. برزانی په داسې حال کې له واکه د لرې کېدو اعلان کوي چې د سپتمبر په 15 نیټه د عراق کردانو په یوه ټول پوښتنه کې د خپلواکۍ لپاره رایه ورکړي، خو د عراق حکومت د دې ټول پوښتنې نتایج غیر قانوني بللی دي. سعودي عربستان پرون پریکړه وکړه چې پر روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکوي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي. د سعودي عربستان د ورزش عمومي اداره دا اعلان په داسې حال کې کوي چې د سعودي په ډیره محافظه کاره ټولنه کې پر ښځو محدودیتونه په کمیدو دي. د سعودي حکومت له دې مخکې په سپتمبر میاشت کې اعلان کړی و چې د لومړي ځل لپاره ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکوي. دا بدلونونه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د اصلاحاتو د هغه پلان یوه برخه ده چې د 2013 کال د تصور په نوم یادیږي. سعودي ولیعهد پریکړه کړې چې د ځینې قوانین اصلاح کړي او د هیواد د اقتصاد د تیلو په دودیز بنسټ کې بدلون راولي. وروستی خبر، د اسپانیا په بارسلونا ښار کې پرون سلګونه زره خلکو د کاتالونیا د خپلواکۍ پر خلاف د حکومت په ملاتړ لاریون وکړ. ځینو نړیوالو رسنیو له هغې ډلې بی بی سی د پولیسو په حواله ویلي چې په پروني لاریون کې شاوخوا 3,00,000 کسانو ګډون کړی و. دوی ټولو د یووالي شعارونه ورکول او له اسپانوي چارواکو یې غوښتنه کوله چې د کاتالونیا له جلا غوښتونکو سره قانوني چلند وکړي. دا لاریون دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې د اسپانیا حکومت د خپلواکۍ لپاره د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان پریکړه رد کړه. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. و باورې چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتي دي چې طالب مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي.
د 2013 جنوري کې د امنیت شورا ریاست قزاقستان ته ورکول کیږي چې دا زموږ لپاره یو ډېر ښه خبر دی. په دواړو سټو باندې هم د نیویارک سفارتخانه په کابل کې کار کوي چې دغه دایي ملاتړ زیات شي.
د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید نوش دوستم ته نږدې کړی وایي چې د ښاغلي دوستم سیاسي موقف د زوال په حال کې دی. په خوست کې یو پارک د پخواني والي استاد حکیم تڼیوال په نوم ونومول شو.
تڼیوال صاحب په داسې یوه حالت کې دلته د والي په صفت مقرر شو چې دلته مطلق انرژي و هرج و مرج و. خو د تڼیوال صاحب ډېره هڅه دغه وه چې دا ټول مسایل د سولې او ملي روغې جوړې له لارې حل کړي.
د ټکنالوژۍ برخه لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې له اسپانیا سره د دې بیلتون پالې سیمې د یووالي په پلوي پلاخ پراخ لاریون وشو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونه وړاندې شي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اورې. پام وکړئ، د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان اجرائیه رئیس له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له رئیس غیرت عمروف سره په لیدنه کې دا غوښتنه مطرح کړه. صفی الله ستانکزای د موضوع جزئیات اوروي.
افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د مشر غیرت عمروف د لیدنې په اړه زیات جزئیات د اجرائیه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ورکوي.
کمیټې له مشر او غړو سره ولیدل. له هغوی سره د نورو موضوعاتو تر څنګ یو وړاندیز دا و چې طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې پر مشر ملا هیبت الله او نورو ټولو غړو باندې بندیزونه ولګول شي، تر څو له دې لارې له یوې خوا د عداله کمزوري سره له بلې خوا که چیرې فرصت وي چې د سولې خبرو ته بالاخره زمینه مساعده شي او کومک وشي.
د حکومت یوې سرچینې د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر غیرت عمروف افغان اجرایی رئیس ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات شي چې افغان حکومت یې غواړي. د افغانستان اجرایی رئیس هم په خپله فیسبوک پاڼه له غیرت عمروف سره د لیدنې جزئیات خپاره کړي. ښاغلی عبدالله په فیسبوک لیکلي چې د امنیت شورا د څار او ارزونې میکانیزم دې قوي شي څو د تروریستي ډلو فعالیتونه او ازادي محدوده او مالي منابع وچې شي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشري قزاقستان کوي او کله چې دا هیواد د امنیت شورا مشرتابه ترلاسه کړي افغان حکومت به د هڅو د لا چټکۍ لپاره نوی فرصت ولري. دا چې دا هڅې څه دي فیصل په اړه وایي.
په 2013 جنوري کې د امنیت شورا ریاست قزاقستان ته ورکول کیږي چې دا زموږ لپاره یو ډېر ښه خبر دی. په دواړو ستو باندې هم د نیویارک په ستنځو په کابل کې کار کوي چې دغه دایي ملاتړ زیات شي او موږ ته بحث کړه ویل چې پاکستان به چې هغوی د ترورستانو ملاتړ کوي او دا یوه ناکامه تجربه ده او یو درس چې باید پاکستان اخیستی نه وي اخیستی. نو دغه ټول هغه زموږ د یاد بحث دی.
امریکا هم د تروریستي ډلو د فعالیت د بندولو لپاره جدي هوډ لري. تېر اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته ولاړ او پاکستانی چارواکو ته وویل چې که پر خپله خاوره د تروریستانو د فعالیت او د هغوی د خوندي پناه ځایونو د له منځه وړلو لپاره پریکنده عمل ونه کړي نو امریکا به په خپله اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چې له تروریستي ډلو ملاتړ رد کړی ویلي د امریکا غوښتنو ته غاړه نه ږدي. افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د طالب مشرانو نومونه د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. دو اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو حملې په غزنی، پکتیا، کابل، کندهار، غور او اروزګان کې وشوې چې څه باندې 2500 افغان ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول او تر دې زیات نور خلک ژوبل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولسمشر لومړی مرستیال ته یو شمیر نږدې کړی وایي چې د عبدالرشید دوستم ولسی او سیاسي موقف د زوال په حال کې دی. دوی چې نه غواړي هویت افشا شي وایي دوستم د خپلو نږدې کسانو د بې اعتمادۍ له سخت حالت سره مخامخ دی. په همدې حال کې د ملي وحدت په حکومت کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي داسې هڅې روانې دي چې جنرال دوستم د ملي وحدت د حکومت د دورې تر پای افغانستان ته راستون نشي. په دې اړه د محمد وصل وصال راپور واوري.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د ترک تبرانو د پرنفوذو مشرانو او د رایو د بانک په نوم هم مشهور دی، محبوبیت یې مخ په کمېدو دی. نوموړي ته یو شمېر نږدې کسان چې د ملي وحدت د حکومت په لومړي کال کې آن په عملیاتو کې ورسره یوځای ګډون کړی، په دې باور دي چې ترکیې ته د دوستم په تګ سره هغه ته نږدې یو شمېر سیاسي او اغېزمنو څېرو ورسره پرېکون کړی دی. دوی وایي په قطغن زمین کې د ترک تبرانو یو شمېر مشران د ترک تبرانو د انسجام شورا د جوړولو په حال کې دي. عبدالرشید دوستم ته یو نږدې کس چې وی نو غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کسان لکه شاکر کارګر، سید نورالله خیرالله نوش او محمد الله بتاش چې څو میاشتې مخکې پورې هم د نوموړي لپاره د اعتماد وړ سیرې وې اوس ورسره چندان اړیکې نه لري. دی وایي د ټولو د جنرال دوستم موقف له ولسي او سیاسي اړخه کمزوری کړی دی. د ده په خبره د جنرال دوستم ټیم له سیاسي نظره کمزوری شوی دی. ښاغلی دوستم د خپل دفتر د رئیس بابر فرحمن، د ملي غورځنګ د ویان بشیر احمد تیانج او خپل زوی باتور دوستم پرته په خپل سیاسي ټیم کې بل څوک نه لري. خو د ملي غورځنګون ویان بشیر احمد تیانج ازادي راډیو ته وویل په ترک تبرانو کې د دوستم محبوبیت لا هم په خپل ځای دی. د په خبره د ملي غورځنګونو غیز او محبوبیت هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دوی دوستم داسې ځای نه لري چې یوې میاشتې یا یوې ورځې کې خپل کړی وي. د موقف د اوږدې مبارزې لاسته راوړنه ده. فکر نه کوم چې څوک د ځای نیولو په هڅه کې وي. د ماوین صاحب محبوبیت د هغه د صداقت له امله چې لري مخ په ډېرېدو ده. دوستم ته نږدې کسان وایي د دوستم اعتماد یوازې د ده په خپلوانو پورې په جوزجان کې محدود دی او بلخوا په یو شمېر ولایتونو کې له نوموړي نه د خلکو نارضایتۍ هم ډېرې شوې دي. عبدالرشید دوستم د جوزجان د پخواني والي احمد اشتی په جنسي ځورونې تورن دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي په دې اړه دوسیه یې سترې محکمې ته سپارلې خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستم په دې اړه د خبرونو او راپورونو تر خپرېدو وروسته ظاهرا د طبي معایناتو لپاره ترکیې ته ولاړ چې تر اوسه نه دی راستون شوی. عبدالرشید دوستم ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته ویلي دی به د ملي غورځنګ د غړي په توګه پاتې شي خو په خبره یې دوستم له کله نه چې ترکیې ته ولاړ دی له نږدې کسانو سره یې کوم اړیکه نه ده نیولې. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي وحدت حکومت کې وی متبر سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل حکومت په دې هڅه کې ده چې د ولسمشر د لومړی مرستیال پوسټ بل کس معرفي کړي. سرچینه ده هم وای داسې هڅې روانې دي چې جنرال دوستم د ملي وحدت د حکومت تر پایه افغانستان ته رانشي او چوکۍ همداسې تشه وساتل شي. خو د افغانستان د ملي غورځنګون ویان بشیر احمد تیانج وای د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د ښاغلي دوستم د کار په وړاندې هیڅ خنډ نشته. که څه هم ښاغلی تیانج وای عبدالرشید دوستم به ډېر ژر کابل ته راشي، خو په خبرې په ار کې د واک انحصار د دې لامل شوی چې د دوی یو شمېر نورو سیاسي جریانونو نارضایتي له حکومت نه دوام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په خوست کې ملي پارک چې په دې وروستیو کې جوړ شوی د استاد حکیم تڼیوال په نوم ونومول شو. تڼیوال د اوسني نظام په پیل کې د دوو کلونو لپاره د خوست والی و چې وروسته بیا په پکتیا کې په یوه تروریستي حمله کې ووژل شو. د غونډې ویناوالو حکیم تڼیوال په دې وستایه چې په دې ولایت کې په سوله ییزه توګه د وسلوالو ډلو حاکمیت ختم کړ او د واحد ادارې بنسټ یې کېښود. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور برابر کړی.
د خوست یو شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې پخواني والی حکیم تڼیوال د نوي نظام په پیل کې یاد ولایت د بیلابیلو وسلوالو ډلو له حاکمیت په سوله ییزه توګه وژغوره او پر ځای واحد اداره رامنځته کړه. دوی یاد څرګندونې د یکشمې په ورځ د حکیم تڼیوال په نوم د ملي پارک د نومونې په غونډه کې وکړې. د غونډې ویناوالو زیاتوله حکیم تڼیوال له سیاسي موقف پرته د دې هیواد یو علمي، فرهنګي او ټولنیز شخصیت و او دوی له افغان حکومت غواړي چې د تڼیوال د وژنې ورځ هر کال ولمانځي. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی د حکیم تڼیوال د خدمتونو په باب ازادۍ راډیو ته وایي:
تڼیوال صاحب په داسې یو حالت کې دلته د والی په صفت مقرر شو چې دلته مطلق انرژي او هرج مرج وو. خو د تڼیوال صاحب ډیره هڅه دغه وه چې دا ټول مسایل د سولې او ملي روغې جوړې له لارې حل کړي، نه د زور له لارې. د قومونو خصوصیات یې خدر کړي وو او کولای شول چې د ملي روغې جوړې سیاست ته عملي بڼه ورکړي، او دا چې د هغې مخالفینو دا نه شو زغملی بالاخره دی په شهادت ورسوه.
خوست خاروال عبدالبصیر محمدزی په خپلو خبرو کې حکیم تڼیوال د اوسني نظام له سرلارو او بنسټ ایښودونکو باله او زیاته کړه چې د ټولو قومونو ته په درانه نظر کتل او شته سیاسي او ټولنیز حرکتونه په ځان راټول کړي ول. لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار وایي چې استاد تڼیوال د نورو خو صفتونو ترڅنګ د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن شخصیت وو او رسنۍ د ستونزو او نیوکو انعکاس ته هڅولې.
ارواښاد حکیم تڼیوال د دې ترڅنګ چې دا یو علمي او فرهنګي شخصیت وو، یو ډیر پیاوړی ولی وو، د دې بیان په ازادۍ باندې عقیده لرله. موږ مزل جریده چې لوړنۍ ازاده جریده وه په خوست کې پیل کړه، ګزارشونو کې به خامخا داسې څه وو چې ولایتي ادارې ته به متوجه وو، خو ده به ما ته ډاډ راکوه همیشه که انتقاد نه وي اصلاح نه راځي دوام ورکوي. زه په کامله معنا د بیان د ازادۍ ملاتړی یم.
دیادوانی ورده حکیم تڼیوال چې د افغانستان د مرکزی حکومت له لوري د 1301 لمریز کال له وروستیو میاشتو په خوست کې د والی په توګه ټاکل شوی وو، په دې ولایت کې څه د پاسه دوه کاله والی وو چې بیا وروسته د معادنو، همدارنګ د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه دندې ترسره کړې. حکیم تڼیوال چې په پکتیا کې د والی په توګه دنده ترسره کوله، د 2008 زیږدیز کال د سپتمبر په 10 په یو ترهګریز برید کې ووژل شو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د اسپانیا په برسلونا ښار کې پرون یو زیات شمیر خلکو د کاتالونیا د خپلواکۍ پر خلاف د یووالي په ملاتړ لاریون وکړ. دوی ټولو د یووالي شعارونه ورکول او له اسپانوي چارواکو نه یې غوښتنه کوله چې د کاتالونیا له بیلتون غوښتونکو سره قانوني چلند وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اوروي.
سلګونه زره کسانو د اسپانیې په بارسلونا ښار کې چې د کاتالونیا سیمې پلازمینه هم ده، د اسپانیې د ځمکنۍ بشپړتیا په ملاتړ لاریون وکړ. دا لاریون دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې د اسپانیا حکومت د کاتالونیا خپلواکي وروسته له هغه لغو کړه چې د دې سیمې د پارلمان لخوا د کاتالونیا خپلواکي اعلان شوه. پرونی لاریونونه چې د اسپانیې د ځمکنۍ بشپړتیا د ملاتړیو مدني ډلو لخوا د کاتالونیا د جلا غوښتنې د مخالفو ګوندونو په ملاتړ وشول، پکې ټولو د کاتالونیا او اسپانیا نیه د یو ځایوالي شعارونه ورکول.
د لاریون یو ګډونوال انټونیو د قانوني چلند غوښتنه وکړه. تر کومه ځایه چې زه پوهیږم حکومت باید د اساسي قانون 155 ماده تطبیق کړي. په دې سره به د قانون د تطبیق زمینه برابره شي. د اسپانیې په اساسي قانون کې 155 ماده د کاتالونیا سیمې د خپلواکۍ د ځنډولو لپاره وضع شوې ده. په پرونی لاریون کې چې تر ډیره د جشن بڼه هم درلوده، د اسپانیې بیرغونه رپول کېدل او ګڼو سیاستوالو پکې برخه اخیستې وه. د اکتوبر په 8 هم یو ورته مظاهره شوې وه. ورسته له هغه چې د اکتوبر په 20 د کاتالونیا سیمه ایز پارلمان په 10 موافقو او 10 مخالفو رایو د کاتالونیا خپلواکي اعلان کړه، د دې پریکړې په خوشحالۍ هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. د اسپانیې سنا جرګې د کاتالونیا تر دې پریکړې ورسته د کاتالونیا د خپلواکۍ د ځنډولو لپاره بیړنۍ رایې اچونه وکړه چې د 214 کسانو لخوا موافقه او 30 کسانو مخالفه رایه ورکړه. په دې ترتیب سره د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی اعلان وکړ چې حکومت یې د کاتالونیا چارې په لاس کې نیولې او سیمه ایز حکومت یې منحل کړی دی. اسپانیې د سیمه ایزو انتخاباتو لپاره هم د دسمبر 1 نیټه په ډاګه کړه. په کاتالونیا کې د خپلواکۍ په پار د اکتوبر په 1 نیټه غیر الزامي ټول پوښتنه وشوه چې اکثرو ګډونوالو یې مثبته رایه ورکړه، خو تر هغه وروسته د اسپانیې له مرکزي حکومت سره په لوی لانجې واوښتل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په یاد مو سی چې د دې خبرونې په دوام کې د ورکو عزیزانو پروګرام او همدارس د انصاف پلټه کې اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو د شپه پام وکړئ، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ او رسپانه په کندوز کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د 14 پولیسو د وژل کېدو په اړه لیکي. دغه برید د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوسټ شوه چې د ولسوال په وینا یوازې یو پولیس له حملې روغ وتلی دی. له دې یو ورځ مخکې لږ تر لږه 9 پولیس په غزنی ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوي وو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه روانه میاشت د افغانستان په مختلفو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د پراخو بریدونو په لړ کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. نیویارک پوست ورسپانه تر دې سرلیک لاندې چې افغان سرتیرو ته روزنه ورکول امریکا له خطر سره مخامخ کوي په یو تحلیلي مطلب کې لیکي، واشنگتن د خامو طرحو یوه فابریکه ده. د افغان سرتیرو لپاره په امریکا کې د پوځي روزنې پروګرام ښایي یوه وي. د لیکوال په باور امریکا نه د روزونکو سرتیرو پر شمېر چې تر اوسه 125 تنه له رخصتي پرته ورک شوي کنټرول لري او نه هم توانېدلی چې د روزنې د پروګرام له بشپړولو سره وطن ته له ستنېدو وروسته د افغانستان پوځ د هغوی له نویو وړتیاو کار واخلي. د نیویارک پوست په لیکنه پنټاګون وایي په امریکا کې افغانانو ته پوځي روزنه ورکول یوه اړتیا ځکه ده چې د یاغیانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان اردو په خپلو پښو ودرېږي. خو په امریکا کې روزل شوي پوځیان تر اوسه د افغانستان په پوځ کې نه دي جذب شوي. د امریکا د دفاع وزارت د یو نوي راپور له مخې د افغانستان د حکومت د پالیسۍ له مخې دا اجباري نه ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د نوي روزل شوي په خپلو پخوانیو دندو وګوماري یا د هغوی د نوي وړتیاو له مخې چې په امریکا کې ورته روزنه ورکړل شوې په نوي دندو وګومارل شي. نیویارک پوست وړاندې لیکي د افغانستان حکومت هغه پوځیان چې له یو کال زیات د روزنې په پروګرام کې ګډون کوي په پوځ کې د فعال خدمت له تشکیل او د تنخواو له فهرست څخه باسي. په امریکا کې هم د روزنې پروګرامونه له یو کال زیات دوام کوي او اکثر هغه پوځیان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دا په دې معنی چې هیڅ ګټه نه لري چې افغان سرتیري د روزنې لپاره امریکا ته راوستل شي. نیویارک پوست په دې برخه کې د خطرونو په باب د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړي ادارې یا سیګار هغه وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي تر اوسه له نیمایي زیات افغان پوځیان چې په امریکا کې د روزنې په بهیر کې ورک شوي نه دي نیول شوي او دا امریکا د تروریزم له ګواښ سره مخامخ کوي. د سیګار د راپور له مخې د 125 ورک شوو افغان پوځیانو اویا به له متحدو ایالتونو کاناډا ته تښتېدلي وي او 14 تر اوسه تری تم دي. دغه افغان پوځیان ځکه خطرناک دي چې پوځي روزنه ورکول شوي او د هغوی اکثره ځوانان دي چې سابقه یې هم زیاته روښانه نه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. افغان پولیس وایي له جګړو نه ویریږي خو د عیاشې، البسې، مهماتو او لوجستیک په برخو کې ستونزې شاتګ ته مجبوروي. د کندوز او غور یو شمیر پولیسو چې ستونزې ځینو چارواکو هم تایید کړي دي ازادۍ راډیو ته ویلي له تیرو دریو میاشتو راهیسې حتی په خپلو شخصي امکاناتو ژوند کوي. مشرانو جرګه دا ستونزې د نظام لپاره شرم بولي، خو سیمه ایز چارواکي وایي مرکزي ادارې ورسره د ستونزو د اوارۍ ژمنه کړې. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
یو شمیر افغان پولیس چې د جګړې په لومړیو کرښو کې په دندو بوخت دي وایي نه په خپل وخت جنگي مهمات ورسیږي او نه هم عیاش او مناسب البسه لري. د غور او کندوز ولایت یو شمیر پولیس دغه شکایتونه په داسې حال کې ازادي راډیو سره شریکوي چې سیمه ییز چارواکي هم ورسره سر خوروي. د کندوز خان آباد سړک دیوې پوستې پولیسو د نوم د نه ښودلو په شر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خوراک نه ورسیږي او تر ډیره په خپلو سپما شویو پیسو ژوند تیروي. دوی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې.
مشکلات ډیر دي، نور دا مثال ته مونږ باندې جان کیږي، لارا باندېږي، مونږ مخابره کوو، زنګ وهو، بعد مونږ ته شاید نه رسیږي. همدغه داسې تر وس توانه پورې د خپل هغه کوو، مهمات اخلاص دي، بس یا واقع نشینی کوو، پیسې انداز کوو، هغه د موټروانانو ته ورکوو، کله کله مونږ ته بس دا ډوډۍ موډۍ شان راوړي.
په غور کې هم د پولیسو د یوې پوستې سرتیرو د ورته ستونزو په تایید ازادي راډیو ته وویل دوی د وطن نه د دفاع په خاطر جګړه کوي، خو په عیاشۍ او البسې کې خیانت یې خورا ځوروي.
ما غذای درست نمیکنم به سربازا
کی وای موږ هیڅ د خړلو وړ خوراک نه لرو، هغه څه چې راکوي یا د خړلو نه وی او یا موږ ناروغه وي. موږ اکثرا چای خورو، کله بوره پیدا کړو، له هغه سره کله همدا ستریخ وی او وچه ډوډۍ خورو،
کنه میخوري نون خشک میخوري.
د غور د لوجستیک امر تاج محمد چله څلور ورځې رئیس د پولیسو د سنزو د هواري په خاطر په کابل کې دی. وای د اریانا سنگسور شرکت د پولیسو د البسې او یا شی قرارداد د خسته ده، خو دا شرکت اوس ترای تم ده. نو موړی ازادي راډیو ته ویل اوسې د کورونو چار وزارت غوریدلې او د پولیسو ستونزه مخ په هواریدو ده.
دا درېم میاشته چې موږ د ستونزه لرو، شرکت ولاته مو څو ځله زنګ وواهه خو پیدا نه سو، هغه به هم پیدا سي. خو دا وخت له دې ځای درې سوه بوجۍ اوړه اکمال سول او سل بوجۍ هلته اخیستل سوي دي. زموږ ستونزه اوس انشاءالله 50% حل سوې ده.
له دې ورهاخوا د ځینو نورو ولایتونو پولیسو هم ورته شکایتونه کړي دي او په دې اړه د مشرانو جرګې غړو هم د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ژورې اندېښنې څرګندې کړې. د دغې جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار وایي د پولیسو شکایتونه ټول نظام ته شرم دی او د کورنیو چارو سرپرست وزیر باید په دې اړه وپوښتل شي.
په غور او نورو ولایتونو کې د پولیسو د عیاشۍ نه سر ټکول او پولیسو په بد حالت ژوند واقعا موږ ته، زموږ نظام ته او خوشحال خپل وزارت داخلي ته د شرم ځای او دفاعي کمیسیون باید په دې رابطه جدي کار وکړي. وزیر داخله نه وغواړي ترې پوښتنه وکړي چې ولې
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت اقدامات هم په خپل راپور کې ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نشو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د کورنیو چارو وزارت په تیره بیا دغه وزارت لوجستیک برخه جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې یو کانفرنس ته په وینا کې په امنیتي بنسټونو کې یاد وزارت تر ټولو فاسد وزارت یاد کړ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د 3G او 4G انټرنیټي نسلونو په اړه به حتمان معلومات لري، ځکه چې کله هم له کومې کمپنۍ څخه د انټرنیټ د کارولو په مقصد سیم کارت اخلي نو حتمان به د 3G او اوسوس د 4G خبر ورسره کوي. خو دا دی په دې وروستیو ورځو کې 5G یا د انټرنیټ له 5م نسل یا جنریشن څخه هم کار اخیستل کیږي. کومو کمپنیو پر دې ټکنالوژۍ کار کړی او په کومو برخو کې کومې اسانتیاوې راولي، د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د ټکنالوژۍ د دوو کمپنیو په همکارۍ د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن 5G په موټرو کې کارول کیږي. ایل جی او کوالکام کمپنۍ وایي چې په دې پروژه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا دوه شرکتونه د 5G یا 5G چې د انټرنیټ نوی نسل دی او په وسیله یې موټر له هر شي سره وصل کېدای شي کار کوي. مخکې تر دې چې د دوی د پروژې نور جزئیات وړاندې کړو، لومړی به په جرمني کې د مخابراتي ټکنالوژۍ له متخصص آصف حبیبي څخه چې پر 5G یا 5G دکتورا اخلي د 5G په اړه معلومات واورو.
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د جی کلمه ورته استعمالیږي دا له جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي. له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې دا ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لږه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
ایل جی وایي چې د کوالکام په همکاري به د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن ته پراختیا ورکړي. د دې نسل په مرسته به د انټرنیټ د وسلېدو سرعت 15 برابره زیات شي. 15 جی د موټر چلولو په وخت معلومات په سم ډول لیږدولی شي. حاضر دمه په اروپا او آسیا کې پر دې ټکنالوژۍ آزموینه کیږي، خو اټکل کیږي چې تر 2000 پورې عملي شي.
د سهار 8:30 شوې. اوس هم په مکرې د مهمو خبرونو لنډیسته. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غواړي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې پر حکومت غږ کړی چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار د غځولو مخه له هرې ممکنې لارې ونیسي. د بلخ والي عطا محمد نور وایي غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس له ایراني چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې له شپږو لویو قدرتونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپلې ژمنې پر ځای کړې دي. په داسې حال کې چې د کردستان د خپلواکۍ په اړه لانجې روانې دي، د دې سیمې مشر مسعود برزانی ویلي چې له واکه به لاس واخلي. سعودي عربستان پریکړه کړې چې پر روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکوي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړې شي. او د اسپانیا په بارسلونا ښار کې پرون سلګونه زره خلکو د کاتالونیا د خپلواکۍ پر خلاف او د اسپانیا د یووالي په ملاتړ لاریون وکړ. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې لومړی تاسو را بولم چې د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام واوري او ورپسې به د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام خپور شي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عبدالحلیم مهربان ستونزې راخسته. د هوای په کابل ښار کې د یو ایم ایف د پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصل و، خو کله چې دغه پوهنتون د یو لړ حقوقي ستونزو له امله وتړل شو، دی او د ده نور ملګري په کابل پوهنتون کې شامل شول. خو د یو سمستر وروسته د کابل پوهنتون لخوا هم ځواب شول او ټول بې سرنوشته پاتې شول. د ده ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالحلیم مهربان او ورپسې به د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې
ورور، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای تماس نیولې؟
زمانم عبدالحلیم مهربان ده، د کابل په ولایت نه متاثر تم.
ستاسو مشکل سو؟
زموږ مشکل دا دی چې موږ د یوماف سریس یوماف پانتون کې برحاله محصلینو، لوړو زده کړو وزارت د فیصلې په اساس باندې هغه پانتون لغوه شو او موږ د یومف سویس یومف پانتون نه د رسمي مکتوب لارې کابل پانتون ته انتقال کړو. اما متاسفانه اوس د اوسنی وزیر چې راغلی ده دا بیا دا خبره نه مني. هغه وایي چې تاسو کوم فیصلې چې د فریده مومن په وخت کې سوي دي هغه تاسو لاړ شئ خپله د فریده مومن سره دا خبرې وکړي. نو موږ بیا درسونه متوقف شوي دي کابل پانتون کې لوړو زده کړو وزارت ته له وزیر سره کتنې لرو. ډیر مشکل سره موږ ته وخت راکوي داسې وخت مختار کی مختوی دائم سرایت نه پورته ده.
یو خبره بل څو کالم تحصیل وکړه په ایم ایف پوهنتون کې؟
موږ هلته سویس یو پوهنتون کې تقریبا دوه سمسټره زموږ په خلاصېدو وو. د لوړو زده کړو د فیصلې په اساس موږ کابل پوهنتون ته انتقال شولو.
په کوم کال کې انتقال شوی؟
په 1915 نوي کې.
هلته څومره تحصیل وکړه کابل پوهنتون کې؟
د کابل پانتون د استادانو او کمیټي په اساس باندې موږ دویم سمستر کې موږ قبول کړو. دویم سمستر زموږ هلته خلاص شو، نمرې نوم اعلان شوې. دریم سمستر زموږ په شروع کې دوه سمستر موږ درسونه راته متوقف کړل.
تاسو ته دا ویل چې تاسو اجازه نه لرئ چې د سمف کې نور کې نه
او موږ ته همدا خبره کوي موږ ته وایي چې تاسو اساس راوړئ. د اول سمستر چې کوم مالته امتحان ورکړی دی یو مفانتن کې هغه اساس ټول را انتقال کړي. د اول سمستر نمرې را انتقال کړي موږ ته هلته سویس یو مفانتن ته ځو. هغه موږ ته وایي چې زموږ پانتون قانوني ده، مشکل نه لري. موږ څو چې فیصله د سارنوالۍ او د فساد د ادارې ده نهایي شوي نه وي موږ تاسو ته هېڅ سندونه نه درکوو. داسې حال کې چې دا مقرره ده چې شخصي پوهنتونونه اول سمستر چې په خلاصېدو شي او د کانکور امتحان واخیستل شي دوی باید په هماغه سمستر کې ټولې نمرې باید وزارت ته را انتقال کړي. موږ باید سرګردانه نه شو چې شخصي پوهنتون یا سویس یو پوهنتون ته ورسو. موږ باید لوړو زده کړو وزارت همدا نمرې باید خپله دوی ولري.
یعنې ستاسو مشکل اوس دواړو پوهنتونونو سره دی، کابل پوهنتون سره هم دی او یومف سره هم دی؟
موږ په مشکل دواړو سره دی. موږ اوس عمده مشکل همدا ده چې باید خصوصي پوهنتونونه دا مقرره ده چې خصوصي پوهنتونونه دولتي پوهنتون ته انتقال نشته، منع ده. هغه تنا په اساس د رئیس جمهور د حکم ته ضرورت ده. نو موږ ته دا مشکل راته حل شي موږ په یو بله غلطه ول کېږو. تقریبا یو کال و زموږ بې سرنوشته ګرځو. نو همداسې سرګردانه ګرځو.
څومره وخت کېږي چې داسې بې سرنوشته استئ؟
لاساس نه موږ راته درسي بې سرنوشته یو. موږ ته کابل پوهنتون کې استادان راته وایي تاسو د یو مکان یاستئ، د یو مف محصلین یاستئ.
دغه قضیه دغه کیس یوازې په تاسې شوی او که نه پخوا هم داسې قضیه را پېښه شوې وه؟
دا د یو مف سویس یو پوهنتون خبره ډېره مخکنۍ خبره وه. دلته دوی دا دلیل لري چې دا نمایندګي په افغانستان کې سویس یو پوهنتون په نامه کومه نمایندګي ده. دا په سویس کې اصلا په دې نامه پوهنتون موجودیت نه لري. لوړو زده کړو وزارت دا دوی اوس خبر شلو چې دا هلته په سویس کې هېڅ پوهنتون موجود نه ده. اما دلته یې نمایندګي خلاصه کړې ده. نو د لوړو زده کړو وزارت د فیصلې په اساس پوهنتون ختم شو، لغوه قرار شو، رسمي مکتوب ورته ولېږل شو. اته د وروستنی وزیر روشان صاحب چې دا موږ ته مستقیم دا خبره وکړه په هغه جلسه کې زه ناست وم چې دا خبره وکړه چې زه کومې فیصلې چې د فریده مومن په وخت کې سوي تاسو لاړ شئ، د فریده مومن کور ته لاړ شئ. یعنې عین زه په دې جلسه کې ما حضور درلود چې مستقیم دا خبره موږ ته وکړه. او موږ دې نتیجې ته هم رسېدلو چې موږ ته دا وزیر کار نه کوي.
څو کسان بس دی تاسو؟
موږ فلحال کوم محصلین سوي تقریبا 280 تر 300 نفر محصلین برحاله د کابل پوهنتون محصلین یو. یوه نه مخکې چې څومره فارغ شوي دي، درې دورې سویس یو پوهنتون فارغین ورکړي دي. هغه هم همداسې بې سرنوشته ګرځي چې ډېری یې مونوګراف او تیزیس دوره یوه ټول همداسې بې سرنوشته ګرځي. اوس په اداراتو کې د سویس یو پوهنتون سند نه قبلوي.
د کابل پوهنتون نورو خصوصي پوهنتونونو سره خو داسې مشکل نه لري؟
نه نه، اوس خو فی الحال نه. خصوصي پوهنتون سویس یو د لوړو زده کړو وزارت ملغا قرار کوي. هلته کوم محصلین وو هغه برحال هغه را تبدیل کړل. مخکېني محصلین چې وو هغوی کوم چې فارغ شوي وو د هغوی لپاره تنا تیزیس دوره انتخاب کړه. اما دغه وزیر چې راغی روشن صاحب چې راغی هغه بیا فیصله نورې فیصلې هغه وایي چې زه دا فیصلې کړې دي دا تاسو لاړ شئ خپله فریده مومن سره وغږېږي.
ستاسو مشکل به وسیړو، موږ به وسیړو، مقاماتو سره به وسیړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د لوړو زده کړو وزارت د خبرونو له مسؤل اختر محمد عابیر سره شریک کړه.
جناب عبیر صاحب د یومف د پوانتون زین محصلان شکایت لري چې کله چې په کابل کې دغه پوانتون وتړل شو دوی به سرنوشته شول خو بیا په کابل پوانتون کې شامل شول. دوی دا هم وایي چې له یو سمستر وروسته کابل پوانتون هم دوی جواب کړل. دغه مسئله څنګه ده که په دې سره کې لکه سو وایي؟
تاسو ته معلومه ده د یومف سټیویس پوانتون مشکلات درلود مخکې د یو نامې پترس چې د افغانستان سفارت په سویس کې راغلی و د هغه نامې پر اساس بررسیګانې شروع شو او دا معلومه شوه چې دا شاخت اصلي شاخه نه ده او د یومف سویس دغه اجازه نه لري چې به هر کې کوم شاخه ولري. له همدې عمله دا بنده شوه د دې فعالیت یومف سویس په کابل کې او همدارنګه دوی سرنوالی ته معول شو چې له حقوقي او جزایي څخه سرنوالی باید خپل بررسیګانې وکړي او له اکادمیک اړخه وزارت تحصیلاتی د دې فعالیت توقف ورکړه.
دغه محصلان چې د یومف د پوانتون څخه بې سرنوشته شول دوی خو به حتما د لوړو زده کړو وزارت ته خپل ستونزه ویلي او دغه مشکل به ورسره مطرح کړي. د لوړو زده کړو وزارت د دوی په وړاندې څه فیصله کړي؟
و د محصلین د پاره چې د دوی سرنوشت معلوم شي د دوی سرنوشت داسې شو چې په کابل پوهنتون کې باید دوی به مراجعه او ماستری دورې ختمه کړي او پاتې شو د مشکلاتی چې د استادانو اقسامی دي او ماشونه دي د دې لپاره د لوړو زده کړو وزارت یو پیشنهاد کړی ده ریاست جمهوری ته چې د رئیس جمهور حکم واخلي او د استادانو ماشونه باید ورکړي. نن هم د وزارت په عالی شورا جلسه کې او هم دوه ورځې مخکې محصلین نمایندګانو وزیر صاحب سره کېناستل او د دې مشکلات په اړه خبرې وکړل او وزارت دوی ته وعده ورکړې ده چې د دوی دستونه سبا یا به سبا شروع کیږي او دا مشکلات به شي.
ډېر زیات تشکر. درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د یو ام اف د پوهنتون لټړل کېدو وروسته دغه پوهنتون په سلګونو محصلانو لخپل به سرنوشتي ازادي رادیو ته شکایت کړی ده او د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د دوی ستونزه به په راتلونکو څو ورځو کې حل او پاتې درسونه به په کابل پوهنتون کې پای ته ورسوي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل قانوني لارې موجود وي له موږ سره یې شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورکس د همدغه پروګرام په مرسته له خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایتي پیغام به وورو.
بله السلام علیکم سړی مڅه د ازادي رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. یل به چې جوړ روغ وي د ازادي رادیو ته یو جهان مننه. موږ هغه ګران ورور چې ورک شوی صدیق الله خپل زنګ وهلې یو موږ د هغه سره اړیکه ونیوله. د ازادۍ راډیو د همکاران څخه یو جهان مننه. د دې کور ودان زموږ لپاره خدمت کړی دی او د ازادۍ راډیو د اورېدونکو څخه یوه هیله غوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورک شوی نو په حساب سره د 10 پورې نفر موږ ته زنګونه ولي د دې څخه هیله کو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي ځکه که د چای او عزیز ورک شوی وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عزیز یې پیدا کړی وي. د چې په دوو تیرېږي هم زنګونه ازادي راډیو ته وایي. مننه ازادي راډیو زنده باد. تخصی سمان عزت الله زلان هلمند.
مننه عزت الله له هلمند ولایت څخه. تاسو ښه ټکی ته اشاره وکړه چې ډېری وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وایي هغو کسانو ته چې د دې پروګرام له لارې د خپلو ټلیفونونو شمیرې اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي نو ډېر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک په اړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې دا د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کیږي. نو هیله مو ده چې نور دا ډول اقداماتو شاهدونه اوسو. ورځې یو شمېر نورو دوستانو ته چې دوی په خپلو سیمو کې داسې کسان موندلې چې له خپل کورنۍ لري دي او ورک شوي دي. د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم زیر احمد یم د کندهار ولایت در سره په تماس کې یم د ورک سو عزیزانو په لټون کاسو چې د لنډی نوې سره تماس نیولی وو د ګلمیر اکا زی د لانور د ورور په نامه یو کس په کار وو هغه کس ته په بولده کې په وسطه کې اسکار دی که چیرې زموږ سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسئ ستاسو کولی شي موږ تاسو ته خپل نفر د سنیم کو صفر اویا اته څلوېښت یو دېرش پنځه سوه شپږ څلوېښت مننه د لنډۍ ناوې دی. الو سلام علیکم یو سلطان محمد په نامو تقریبا د ورس د افغانستان چې پتحا کېده سلطان محمد په نامو یو کس وو چې موږ کوچیان وو یا کوچیانو سره به ګرځېده بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مړ شو بیا ښه خیرات پسې وکړ خو ده به دا خبره کوله چې زه د بغلان یم خو پښتو یې نه ویله اصل نه پارسیبان و سلام
بلی السلام علیکم د غړې خورکۍ چې د جوزیان د ولایت څخه خورکۍ تماس نیولی وو چې زما میړه ورک شوی دی نو زما سره یو نفر دلته شتون لري نو هغه دا څو کاله کې دلی دی په کندوز کښې نو اوس هلته خورکۍ یا بل سړی چې زما سره تماس نیسي نو زه په دغه اړه باندې متصله معلومات ورکړم. سلام علیکم.
مننه وروره. ستاسو د ټلیفون شمېره به زه اعلان کړم. صفر واویا څلور پنځوس اته سوه لس درې پنځوس. شمېره ور بیا وایم: صفر اووه اووه پنځه څلور اته یو صفر پنځه درې. د کندهار ولایت څخه د یو بل اورېدونکي پیغام راخلو.
الو السلام علیکم. زه د کندهار ولایت ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مشکره یو کوچنی راغلی دی تقریبا د پنځه شپږ ورځې کېږي. خپل نوم احمد جان یادی غایب شه یادی نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبر زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا څلور پنځوس صفر پنځه شپېته اووه څلوېښت. السلام علیکم.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداري ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست د ګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني دې ترلاسه کولی شي. صفر اووه سوه اته نوي پنځه سوه درې اتیا دوه سوه اته څلوېښت. بله شمېره: صفر اووه سوه دېرش درې سوه درې اتیا شپږ سوه اتیا. یا خپل نمبر موږ ته راکړي. رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په څلور نیمې بجې باندې د تاسې د رادیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان در کړی وو چې عمران نامه نولس کلن شل کلن هلک ده کندارۍ زده به کوي. عمران نومېږي. له ما سره دا اووه کاله اته کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څه خواهش کوم چې په دا اتنیمو بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د خبرغندې ولایت د جغسایې څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ وو. لطفاً خواهش کوم چې دا د ما زوی ده. له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
محترمه، کوم کس چې تاسو یادوي زه به یې لومړی پیغام خپور کړم، بیا به یې شمېره هم درته اعلان کړم. در سره ویلې کوي.
بلې. السلام علیکم. یو عمران په نامه باندې دي. قریب اووه ما د ده پوښتنه کړې ده. اووه کاله که را څو کاله کېږي کېږي چې خپل ولایت څخه راغلی دي. دا ژبه ستا په کندهاري او هلمندۍ پښتو نه ده چې مطلب نو شاید چې دا سړی یا د بادغي څخه د دغه بالامرغاب دی څه شي دي سرپل دی څه شي دي خو د دغه ولایتو د منطقې بولم په دا ژبه باندې معلومېږي. او زما په فکر سره د اتلس کالو د اووه کالو پورې داسې عمر دی. پنډکۍ ځوان دی. که هر څوک د دغه په عکس کښې معلومات غواړي که چېرې د هغه وي نو زما سره دا معلومات وکړي. شاید چې زه بیا په لږ وخت کې سره روښتم. وسلام، د خدای په امان.
هغه ټلیفون شمېره چې دغه دوست موږ ته پیغام پرېښی دی دا ده. سفر اویا پینزش بیتا یو چلوشت وسو اتا شمره ور بیاویم سفر اویا شپاج پینز چلور یو و سفر اتا له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پرېږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا هم کوم ورک پیدا کړی وي، هیله کوو چې خپل ټلیفون شمیره هم ووایي څو نور دوستان وکولی سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اورېدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه غږېږم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشرې په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده، تقریبا دا دېرش کاله کېږي چې په تزا ولسوالۍ کې ده. نو که هر څه چې خپلوان وي نو موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمیره ده 0 0 8 4 3 5 0.
زما یو زوی دی چې دایچې په نامه دی. یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی. ګډ نه سلام خم خورې دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی. اصلي نوم یې هاشم احمد دی. د هلمند د ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو. د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسی دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورکې دا شپږ دي چې ورکې. د دې په هکله که تاسو ته معلومات یا بل چا ته، یا زما دغه ټلیفون څوک وي پیدا زنګ ما ته شمیره زنګ را ووي ما ته جهاله وي چې موږ دې خبره کړي. خدای دې خیر کړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورک دوستانو د خبرونه مینوالو اوس په تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو خپل ورک ازان پکښ لټوي.
ما دې زه ری راځه زه سامنے ورام ما یو دوا کرګام ورک چې نام ما دغه دې دا فنان او د منان په نام لري زم لا د سګې په نام خپل ولای چې دوی کې دې نه نوم لا به سره دې اجه ښکلا کېږي. دلته سره مو کډان راپاته ورک چې نو زه په تخاوې سوالې دې
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. زه د هلمند ولایت د نادالی د ولسوالۍ د کوپکې د سیمه سره ستاسو په اړیکې کې یم. زما د یو اخښي زوی دی، دا دوه کاله کېږي چې د کوره څخه نادارکه شوی دی، ورک دی. موږ ته هېڅ پته نه معلومېږي شته مړی که ژوندی. نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه موږ پیغام نشر کړي، موږ ته معلومات راکړي. بیا دغه زموږ د ټلیفون شمیره ده، راته زنګ دې موږ ته ووایي. د پلار نوم یې اجاده مکا دی، د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی، یو نیکه دی، یو شعر دی. زما نوم ملتان دی. د کوپکې د سیمې سره ستاسو سره په اړیکې کې یم. بیا که چیرې موږ ته په لنډ وخت کې دغه پیغام نشر کوي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي. یو محمد رسول 3 کاله کېږي، نعمت الله 3 کاله کېږي. ولایت دامان ولسوالۍ قربند کې نادارکه شوي. هر مسلمان ورور چې په دې اړه معلومات لري په دې شماره دې حال راکړي. شرمی دې ترلاسه کړي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ما روز د شل کالو ملاری دا درخیم پرامو دی ورک دی دو کالو تنو می سیو سیو رکی کتا سر چپتی رسکی مینی دی باران ساوی کتا تا سر چپتی دیش میرا زنگو آخر سیفر اتا ری شل پانا سیو سلو اتا او دا پلان نمی زالی خان
بالی السلام علیکم السلام زابر ورک شمل زول سوالی ویسی بلیم گزمارا که کازوی ورک ده تقریبا شل کاله کیج نه درکه سم یا کده زما خپل زما زغه اوري یا د زمر ګری نو دغه شمیره د زنګ وي سه پر وسه و تل سه لويش ونی وی پنځه پنځوس ونی وی والسلام
الو السلام علیکم زاد رحمت خبر کوم د کندهار ولایت ما یو اندوال د پیم پنامه چې د علمن ولایت ګریشول سوالي څخه دوی میاشتې دوی میاشتې مخکې حکومت کی واوس وطن دی زما باندې دیوال دی کوم خواته کلل دی د کندهار خواته راغلی دی او نه درکته وی ټلیفون یې باندې کچری دی یا د داور اندوالان زما زغاوري ما سره دی پداش مې را تماس ونیسه سپرا بیا واویا تلور څو واویا تلور تلويش جوابته
السلام علیکم دا زما یو خریدی په نامه د جاول حق دی د ملاشمه خون زوی دی د بندې کجکی د ولسوالۍ دی د بګالخیلو د کلي دی دا پنځه کاله کېږي چې ورک دی عمر یې اوویشت کاله دی دغه که چاته معلومات یا ته استفاته یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک د ده په حقله او معلومات ولري موږ څه دي په دغه شماره زنګ ووایي صفر اووه یو یو شپږ اووه څلور درې شپږ یو وسلام وخت مو نه ضایع کوم.
ډیر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو تاسو سلامونه وړاندې کوم. باد سلام از فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی زما یو انډیوال دی نوم یې ولایت خان ولدی اطلس خان د پاس پچیر اوسیدونکی دی. دا یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادارکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهی انعام وړ دی انعام لري. شماره دا ده صفر دوایا یو اتیا شپاړس اته سوا نهه پنځوس. شماره بیا تکراروم صفر دوایا یو اتیا شپاړس اته سوا نهه پنځوس. دا به مو ډېره ډېره مهرباني وي چې دغه سړي درک مو ته راکوي. وسلام بای احترام فضل لبی نګرار دی
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی چاته معلومات وي نو په دې شمېره دې زنګ ووایي صفر اویا
بلی السلام علیکم زدا آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بار سلام زما یو ښه ورک دی چې دا عبدالعزیز زوی دی د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت د مسکله ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کوم که د ده په حق نه هر څوک معلومات لري مسلې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پسیو نمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه بیا دوه پنځه پنځه صفر. دا زموږ د پسیو نمبر دی که هر څوک د عبدالستار په حق نه معلومات لري موږ یو لک افغانۍ جایزه ورکوو موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. شمېره بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه دیو جهان.
بلی السلام علیکم زه اسم اسلام د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو د کریم دی د عمل زوی دی نامه نومیږي د بر کار کې دا نه درکه شوی دی کار چا ته معلومات چې په دا شمېره دې زنګ ووهي صفر اویا اوولس دوه اویا درې سوه یو دېرش.
زه بشیر احمد احمدي د هلمند په نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې دیارلس کاله کېږي د محمود الله په نامه دی. ما ته په دا زنګ ووهي صفر اووه شپږ پنځه صفر صفر یو نه اته شپږ.
زه حجي ملا مزمل اخون د کندهار د ولایت څخه خبره کوم.
د هلمند په ولایت کې د کجکی په ولسوالۍ کې زما د یو عمل زوی دی خان محمد میږي د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی دی تقریبا دا نه کاله کېږي ورک دی نو که یو څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی ژوندی معنا معلومات ده ته کېږي په دغه شمېره دی ما ته دغه تلیفون را وکړي او هر څوک د ده په هکله معلومات لري بیا جایزه هم ورکول کېږي انشاءالله او قدردانی هم کېږي چې بس 0 اویا 0 شپېته 0 15 15 په دغه شماره باید چې موږ سره دغه بیا معلومات په دغه شماره سره شریک کړي.
زه د روزګان ولایت ته چشنو ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو ورک ورور د 4 کاله کې راهیسې ورک دی د روزګان ولایت ته چشنو ولسوالۍ د دشنې د کلي اوسېدونکی دی. په نامه جانان نومېږي. د پلار نوم یې عبدالحمید اکا حجي عبدالحمید اکا دی او د نیکه نوم یې باز محمد دی. که هر چاته د جانان په نامه باندې معلومات وي د ژوند یا د مرګ درکوي نو موږ ته دې باره په دغه دوو شمارو باندې خبر راکړي 0 8 0 3 او 0 9 0 یو ځل خپله شماره وایمه.